مستاقایش باشه و شکایت صورت بگیره، قطعا ما در کنار کسایی که شکایت میکنه خاطر داره.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاستئ چې د افغانستان په لویو خارونو کې په اف ام 3.15 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه دولس پګنوي نشرات کوي. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساعت خبرونه کې د عبد الله عبید په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. اوري چې په هرات کې په کورونا وایرس اخته درې مشکوک کسان تایید شوي دي. نور مطالب هم لرو پروانه خبرونه کې، خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د فاره محلي چرواکي وایي چې د کورونا وژن کې وایرس ته خبرې دوه د مخنیوي لپاره دوی لازم تدابیر سنجولي. ټاکل کیږي په څو ورځو کې به ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه کوي. ایراني چرواکو په وژن کې وایرس کورونا د دوه نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی چې له دې سره په دې هیواد کې د مړو شمېر اتو ته ورسید. په هرات ولایت کې په کورونا وایرس د درویو کسانو د اخته کېدو مشکوکې پیښې تایید شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتنی ناروغیو د څانګې مشر محمد ابراهیم بسیم نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان په وروستیو کې له ایران څخه راستنه شوي وو. بلخوا د هرات په اسلام کلا بندر کې د صحي مرکز مسؤل نور احمد محمدي ویلي هغه شپږ دېرش کسان چې په وروستیو کې د ایران له قم ښار څخه راستنه شوي وو د دوو اونیو لپاره قرنطین شوي دي. د ایران په قم ښار کې د کورونا وایرس ته خپرېدو پیښې د دغه هیواد د نورو سیمو په نسبت زیاتې وي. بلخوا د فراه ولایت محلي چرواکي وایي چې د کورونا وژونکو وایرس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره دوی پر سرحد ځینې تدابیر سنجولي دي. د فراه والي محمد شعیب ثابت د دې وایرس د تشخیص لپاره ثابت وایي چې د دې وایرس د تشخیص لپاره یو صحي مرکز پر پوله ګمارل شوی او راستنه شوي کسان معاینه کوي.
چک د پاره مو طبي ټیم لګلې ده چې هغه سره مجهز اسباب ورسره دي ترڅو چې وکول شي هغه خلک چې په کورونا مرز باندې خدای نه خواسته اخته دي هغه تشخیص کی. موږ په مرکز د فراه کې هم لس بستریز روختون د تداوی په خاطر او شل بستریز روختون د دوی د قرنطین په خاطر دلته آماده کړی. ان شاء الله موږ آماده یو او لس خپل ډاډ ورکو چې تشخیص نه کوي. ان شاء الله
د پراولی وی تروسه په دی ولایت کې چې د ایران پولی ته څیرمه پروت دی په کورونا وایرس ته خلکو د اخته کېدو کومه پیښنه ده ثبت شوی. تمه کیږي په څو ورځو کې محمد اشرف غني د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل ځنګړي کمیسون به د دغه مراسمو د وخت او ځای په اړه پریکړه کوي.
په نیټه ورځو کې د لوړ مراسم تر سره کیږي. د نیټې په اړه باندې به په خپل باندې کمیسون رسمي اعلان وکړي. نن لومړی جلسه لري د ګډونوالو په اړه باندې به نتایج سره جزئیات شریک کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیر سیشن به اعلان وکړ چې د دولت جوړونکو ډلې مشر محمد اشرف غني د 15.4% رایو په خپلولو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټون کوي. د کمیسیون په حواله د ثبات او همپالنې د ډلې مشر عبدالله د 9.25% رایو په ګټلو سره په دویم قطار کې راغلی دی. خو عبدالله د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې او ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي. ایرانی چرواکو په وژونکو وایرس کورونا د دوه نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې ورسره د مړو شمېر اتو ته ورسید. دا له چین څخه بهر په دې وایرس چې رسمن کووید 19 بلل کیږي د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل شوی دی. د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور نن په دولتي تلویزیون کې په خبرو کې وویل چې په ایران کې په کورونا وایرس 15 نور کسان هم اخته شوي چې ورسره دغه شمېر 23 ته ورسید. تر دې مخکې د مازندران ولایت د طبي علومو د پانتون رئیس عباس موسوي ویلي و چې په مړو کې هغه شخص هم شامل دي چې په وروستیو کې له تهران څخه د مازندران ولایت مرکز تونکابون ته په سفر تللی وو. د ایران د روغتیا وزارت پرون ویلي و چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 515 مشکوکې پیښې شته. په چین کې چې اول دغه وایرس پکې خپور شو تر اوسه تر 2300 زیات کسان مړه شوي دي. په ایران کې خلک د تیرو جمعې د پارلماني ټاکنو د نهایي نتیجو اعلان ته په تمه دي. اټکل کیږي چې په دغو ټاکنو کې به محافظه کار او افراطي کاندیدان تر نورو مخکې وي. په دغو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه په بې ساري ډول کمه شول سوي او د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنې د شرم وړ بللې دي. د ایران د ټاکنو کمیسون پرون نه وخت وویل چې د رای ورکولو د 200 انتخاباتي محلونو له ډلې د یو او یا هغو رای شمیرلې دي. د دغه کمیسون ویان اسماعیل موسوي ویلي چې دوی هڅه کوي د نن ورځې تر پایه نتیجه اعلان. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محمد باقر قالیباف په مشرۍ محافظه کار کاندیدان په پارلمان کې د تهران د څوکیو په خپلولو کې مخکې دي. تهران په پارلمان کې 10 سیټونه لري. د ترکیه ولسمشر وایي چې د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې میاشت په یوه سرمشریزه کې وګوري. د دې سرمشریزې هدف په سوریه او د یاغیانو تر ولکې لاندې ادلب کې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه ده. رجب طیب اردوغان د اعلان پرون وکړه، ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د مارچ پر 15 په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسیې ځواکونه د ادلب په شاوخوا کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پراته دي. تر اوسه کرملین په دې غونډه کې د پوتین د ګډون خبر نه دی تایید کړی. په همدې حال کې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل دفتر د ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جګړې د سمدستي پای ته رسېدو او د اړو انسانانو د بشر دوستانه لاسنیوي غوښتنه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیڅ داسې استخباراتي معلومات نشته چې ثابت کړي روسیه د ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو په کمپاین کې مرسته کوي. رابرټ اوبراین دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې ځینو رسنیو څو ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس د استازو جرګې غړو ته ویلي چې مسکو د ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید برني سندرز د بیا ټاکل کېدو کمپاین ته هڅې ګړندۍ کړې. برني سندرز دا تورونه رد کړل.
خاغلی پوتین یو او باش او مستبد دی. دا ښایي د ډونالډ ترامپ دوست وي خو زما دوست نه دی. اجازه راکړئ خاغلی پوتین ته ووایم، د امریکا وګړي که جمهوریت غوښتونکي دي که یا ډیموکراتان یا هم خپلواک شخصیتونه دي، زموږ په انتخاباتو کې د روسیا او نورو هیوادونو له لاسوهنې پوزې ته راغلي او ستړي دي.
ډونالډ ترامپ هم د استخباراتي ادارو وروستی راپور غندلی او رد کړی دی.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول سالم محمد سالینا او اوریدل کغواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کا وړاندې په خبرونه کې اوري چې د هرات روغتیایي چارواکو په دې ولایت کې د کورونا په وایرس اخته درې مشکوک کسان تایید کړي دي. روغتیایي چارواکو ویلي چې دا درې کسان تازه له ایران څخه هرات ته راستانه شوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. په یو بل راپور کې به واوري چې افغان حکومت نږدې ورځو کې د ولسمشر غني د لوړې مراسم ترسره کوي.
په نږدې ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کیږي. د نیټې پاړه باندې به په خپله باندې کمیسن رسمي اعلان و.
په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونۍ پیل شوې، د لویو لارو یو شمېر مسافرین او موټر چلوونکي وایي د دې ونۍ له پیل سره سم وضعیت بیخي بدل شوی او دوی بې له کومې ویرې تاک راتګ کوي.
برای شپې دولس بجې خیر و خیرات انشاءالله اوس دا ور باندې سوې دي. خیر و خیرات نو هیڅ چا نه دولت درولي نه طالبان درولي، خو چې ټول عمر ور باندې مر خوشاله.
هم دې حال کې په خوس کې او شمیر ځوانانو او خزو دې وی غونډې لاري د تاوتریخوالي د کمښت له هوکړې هرکلای کړي.
د خوشو لسونه د جګړې پر خلکو اړخونو غا کوي چې د سولې لپاره په تاوتریخوالي توافق شوی وړ اړخونه په پرا احترام کایل ووسی ترڅو د تلپاتې او نه هېرېدونکي وربند تا زمينه سازي وشي.
دا به هم وری چې په ایران کې پر کورونا وایرس داخته شوی او کسانو شمیر له سلویخت او اوخته د انصاف پلټه کې او رښتیا عزیزان خبرونه هم پم دی یو سات کې خبريږي لمصرفات شي. یو ور بیا هرکلی درنو دوستانو، راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په هرات ولایت کې په کورونا وایرس اخته درې مشکوک کسان تایید شوي دي. د هرات د انتانی روغتون د څانګې مسول ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته ویلي چې دا درې کسان تازه له ایران څخه هرات ته راستنه شوي دي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی او هم دا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی.
هرات کې په کورونا وایرس سخته درې مشکوک کسان تایید شوي دي. د هرات ولایت د وزیر روغتون یو مسول ویلي چې په کورونا وایرس سخته درې مشکوک کسان تایید شوي دي. د دغه روغتون د انتانی څنګه مسول ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته ویلي چې دا درې کسان تازه له ایران څخه هرات ته راستنه شوي دي. نوموړی وایي چې د دې کسانو وینه د تشخیص لپاره کابل ته لیږل شوې خو نتیجه یې تر اوسه معلومه نه ده. په ورته وخت کې د اسلام کلا بندر د روغتیایي بندر ازادي راډیو مسول ازادي راډیو ته ویلي چې شپږ دېرش کسان چې تازه له ایران قوم څخه راستانه شوي هرات ولایت ته لیږدول شوي او په انصار کمپ کې قرنطین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار همدا اوس ازادي راډیو ته وویل چې د دغو درې کسانو وینه د تشخیص لپاره لیږل شوې او په څلور ساعتونو کې به دوی دا تشخیص کړي چې دغه کسان په کورونا وایروس اخته دي که نه. ښاغلی معیار زموږ همکار دیس پردیس ته په خبرو کې وویل
چې کله چې په ایران کې اعلان شو چې د قوم په ښار کې مثبتې پیښې دي او څو کسان مړه شوي دي، موږ د خپل ټول تیمونه تقویت کړل په هرات کې، په نیمروز کې، په فراه کې، د خپل د سکرینینګ یا غربالګري هم زیاده کړه او په ځم دي.
اصلي معیار دغه شان ویل چې دوی خپل تدابیر لري د دغه وایروس ته قرنطین لپاره، او دغه شان دوی ویل چې دا ورتیا هم دوی کشته چې دغه وایروس تشخیص کړي شي. اکرام صاحب، په دې وروستیو کې د ایران په قوم کې یو شمېر کسان په کورونا وایروس پیژندل شوي او وروستیو راپورونو پر بنسټ اته کسان په هغه هیواد کې له دې عمله مړه شوي دي. کورونا وایروس لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې پیدا او بیا د هغه هیواد نور خارونه او شمیر هوادونو تخپور شو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي وحید معیار بیا 13 ورځې ازادي راډیو ته ویلي و چې روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیلو ګرونو سره بیړنۍ غونډه کړي او روغتیايي ټیمونو ته دنده سپارل چې جدي چارونه وکړي. روغتیا پالان وایي اکرام صاحب چې حکومت باید د نورو تدابیر ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکن اقدام په سترګه وګوري. افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمېنې کابل ته راولېږدوي، خو د افغانستان د روغتیا وزارت 13 ورځې ویلي چې دوی ایران کې د کورونا وایروس د پیښو له سپتیدو وروسته یو ځل بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول انتقال شي. بل اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې په هرات ولایت کې په کورونا وایروس اخته درې مشکوک کسان تایید شوي دي، خو دا چې د دغه ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره څه پکار دي؟ زموږ همکار حدیث خاطر پردیس له یو متخصص ډاکټر روح الله فیض سره د همدې ناروغۍ په اړه مرکه کړي.
خو دا دی چې مشکوک واقعات دي او تر اوسه پورې وزارت دا تایید کړی نه دی، او یعنی تشخیص تایید شوی نه دی، ځکه چې نور مرضونه موسمي مرضونه لرو موږ تاسو چې دې سره ډېر نږدېوالی لري اراض علایم، نو که چیرته بیا دغه معایناتو کې دی تثبیت شي چې رښتیا ده پازیټیویټي افغانستان کې پیدا شوی، نو د مخنیوي لاره همغه دي چې تاسو ځان وساتئ. نو خلکو لپاره دې په کار ده چې دی باید وقایه وکړي، د خپل حفظ صحه مراعات وکړي، خپل شخصي وسایل شیر ونه کړي نورو سره، خپل شخصي وسایل ولري، ماسک نه استفاده وکړي، کوم ځایونو کې چې ازدحام دي هغه ځایونو نه یعنی ډېر کوشش وکړي چې لاړ نشي، مزاحم وختونو کې لاړ نشي، او شاو خوا چې نور خلک مریضان ګوري هغې نه باید ځان لرې وساتي. نو که چیرې مشکوک اشخاص مخامخ کېږي هغې ته مثلا باید صحي سنټر ته ولېږي، یا ډاکټر صاحبان چې کله مشکوک کېږي باید انتانیش افغاني ته ولېږي، نو قرنطین شي دغه خلک. نو اوس خو یعنی ډېر وخت دی دا خبره، خو مقصد دا هم کېدای شي چې افغانستان ته راشي، د ترانسپورټیشن هم د هوایي لارې هم د زمکې لارې اوس هم روان دي، خو بندول هم آسان کار نه دي، ځکه چې افغانستان تاسو پوهیږي یو وارداتي کشور دی، ضرورت لري هر شی ته او خپله چی نه لري. نو که چیرې دغه لارې بندکو او هوایي ترانسپورت د زمکې ترانسپورت دا بندکو مخکې له دې نه چې کرونا وایرس خلکو ته مشکل پیدا کړي، شاید د قحطی نه مشکل ډېر زیات پیدا شي.
بله ډاکټر صاحب، یعنی اوس فرض وکړئ چې بل اخره دغه وایروس افغانستان ته راغی او دلته د ډېریدو په حال کې شو، حکومت او سکتوري ادارې دلته چې دخیلی دي او دلته فعالیت کوي، دوی مشخصا باید په دغه اساس شرایط کې اوس اقدامات په لاس کې ونیسي تر څو دغه مرض مخونی
نشي. متاسفانه تر اوسه پورې کنټرول لاندې نه دی راغلی. بیا هم یو امیدوار کوم کې خبر نن چین نه خبره شوی و چې دغه دوا باندې چې انټي وایرل د ویروس د دوا دی او دغه دوا باندې کار روان دی، کېدای شي چې زر تر زره دغه دوا شاید بازار ته راشي او د کرونا وایرس مقابل کې. نور یعنی داسې خبره دی، یوازې افغانستان نه، د ټول نړۍ د یو چیلنجینګ پرابلم دی خپل چین تر اوسه نشي کنټرول لاندې راوسته نور هیوادونه هغه پاتې دي.
بلې ډاکټر صاحب، کچیر ته د کورونا وایروس افغانستان ته یعنی چې اوس داسې راپورونه خپاره شوي دي چې درې پیښې مشکوکې پیښې ثبت شوي دي، او کچیر ته یا دغه وایروس افغانستان ته راشي، فکر کوي چې بیا دلته چې کوم اړوند ادارې د صحت په برخه کې کار کوي دوی سره دا توانایي شته چې بیا دغه وایروس مخنیوی وکړي او یا د دې لپاره لازم اقدامات وکړي؟
ولا متاسفانه نور ملکونو کې چې هغه مثلا خې امکانات لري کنټرول نشي کولای، خو مقصد افغانستان کې ډیر مشکل دي. خو بیا هم یو شفاخانه لرو التم قرنټین، یعنی مثلا انتانی روختون د انفیکشن ډیزیز هاسپټل، یعنی هغه ته لودم شاید زیات شي. او زه فکر کوم چې مورتلټی په افغانستان کې زیات دي.
متخصص ډاکټر روح الله فایز او چیز مخ همکار خاطر پردیس ور سره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې او د غشان په افغانستان کې د دینه روغې در پیدا کیدو د اندېخنو په اړه خبرې کولې. لکه وړاندې مو چې په راپور کې واوریدل، د لچین وروسته د افغانستان په گاوند کې ایران لومړنی هیواد دی چې د کرونا مثبتې پیښې پکې لیدل شوې دي. تازه راپورونه وایي چې په ایران کې په کرونا وایرس داخته شویو کسانو شمیر لسلوي وخت اوخته دی. دغه راز دغه وایرس له امله د مړو شویو شمیر هم اتو تنو ته ورسید. ایرانی چارواکو د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ډیرو خارونو کې پوهنتونونه، خوانځي او نور هنري محفلونه لغوه کړي دي. تر ټولو ډېری پیښې د ایران په قوم مذهبي خار کې ثبت شوي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران روغتیایي چارواکو د کورونا د ویروس له امله د دو تنو نورو د مړه کېدو خبر ورکړ چې په دې سره په دې هیواد کې د مړو شو شمیر اتو تنو ته ورسید. دا له چین وروسته چې د دغه وژونکي ویروس اصلي سرچینه ده. په یوه بهرني هیواد کې د دغه ویروس د تلفاتو لوړه شمیره ده. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور نن دولتي تلویزیون ته وویل چې په هیواد کې د دغه ویروس د 15 نویو مثبتو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. جهانپور د دغو نویو مړینو په اړه نور جزئیات ورنه خو ایرانی رسنیو په شمالي ولایت مازندران کې د روغتیایي علومو د پوهنتون د رئیس عباس موسوی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي یو کس چې له تهران ورغلی په سیمه ییز روغتون کې مړ شوی دی. دغه راز په ایران کې د کورونا ویروس 515 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي، او د دې هیواد د روغتیا وزارت ویلي چې ښایي شمیر له دې هم لوړ شي. د جرمني خبري آژانس مخکې د جهانپور له قوله ویلي چې د کورونا دوه مثبتې پیښې په تهران او اته د تهران په جنوب 160 کیلومتر قوم خار کې ثبت شوی دی. ایرانی چارواکو دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په عامه غونډو او سفرونو نوي محدودیتونه وضع کړي دي. یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د ایران نیمه خبري آژانس فارس ته ویلي چې ګاونډي عراق ته د مذهبي مراسمو د ترسره کېدو لپاره د خلکو په تلو بندیز لګول شوی دی. د روغتیا وزارت دغه راز په یو شمېر ښارونو کې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او سینماګانې بندې شوي. د تیاتر او کنسرټونو محفلونه هم لغوه شوي. د فوټبال حرفوي لوبې بیا د نندارچیانو له ګډون پرته رکیږي. د ایران یو روغتیایي چارواکي ویلي چې په ایران کې د کورونا ویروس ښایي هغو چینایي کارګرانو خپور کړی وي چې په قوم کې ساختماني شرکت سولري تاسیسات جوړوي. په عین حال کې سعودي عربستان خپل وګړي او هغوی چې په دې هیواد کې قانوني استوګن دي ایران ته تلو منع کړی دي. له دې مخکې عراق، کویت او سعودي عربستان ایران ته خپلې ډېرې الوتنې هم درولې وي. په چین کې چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کېږي، دغه ویروس له امله د مړو شو شمېر له 2300 تنو اوخته او پر دې ویروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 8000 کسانو ته رسیدلی دی. په جنوبي کوریا کې چې دغه ویروس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي، په تیرو دو ورځو کې شمیر دوه برابره یعنې 565 کسانو ته ورسید. ایتالیا لومړنی اروپایي هیواد دی چې پرون د دغه ویروس له امله پکې د دو تنو د مړ کېدو خبر ورکړل شو. د ایتالیا حکومت هم د بیړنیو اقداماتو په ترڅ کې په 11 ښارونو کې چې د دغه ویروس د خپرېدو خطر پکې زیات دی مواصلاتي لارې بندې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نمغه غلا ازادي رادیو ناوړی. افغان حکومت نګدی ورځو کې د ولسمشر غنی د لوړی مراسم تر سره کوي. د ولسمشر غنی تازه فرمان کې راغلی چې د لوړی مراسم تر سره کولو لپاره ځانګړی کمیسون جوړ شوی چې تر راتلونکو څلور ورځو به خپل کار بشپړ کړي. په ورته وخت کې بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله هم نګدی راتلونکو کې د ټول شموله حکومت د لوړی مراسمو د جوړېدو خبر ورکوي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي هیواد اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتو لومړی باید ټاکنیز بحران حل او بیا لوړی مراسم تر سره شي. په دې اړه دیوا نادر نور حال راکوي.
د ولسمشری ټاکنو د ورستیو پایلو تر اعلان او ولسمشر غنی ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لوري د وسقې تر ورکولو ورسته اوس ولسمشری مانی د لوړی مراسمو د ترسره کولو لپاره د تیاروی خبر ورکوي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان میناپال نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د لوړی مراسمو د چمتووالي کمیسیون به نن یک شنبه د ورځې تر پایه د خپلې لومړنۍ جلسې وروسته د لوړی مراسمو نیټه، ځای او میلمانه په ډاګه کړي.
د لوړی مراسم تر سره کیږي، د نیټې په اړه باندې به په خپل باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړی جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به
پرون شنبه د ولسمشری ماڼۍ څخه خپور شوی تازه حکم کې راغلی چې د نوي حکومت د لوړی مراسم ترسره کولو لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. دې کمیسیون کې د امنیتي سکتور ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت او نور اړوند سکتورونو استازي حضور لري چې دغه حکم پر بنسټ به تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د لوړی مراسمو لپاره خپل ټول چمتووالی بشپړ کړي. خو په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي دوی ته د ولسمشر غنی د نوي حکومت د لوړی مراسم مهم ندی او ډیر ژر به د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د دوی په وینا د ټول شموله حکومت د لوړی مراسم تر سره کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
چې موږ یو کمیسیون ته دنده سپارلې ده، هغوی په دې اړه عملي چارې څو کمیټې دي چې یو پر د تحریف د مراسمو ته د چمتووالي کمیټه ده. نو کار روان دی، انشاءالله ډېر ژر به اعلان شو. چمتووالی روان دی،
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله تیره اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ولسمشر غنی د بریا تر اعلان وروسته ځان بریالی اعلان کړ او وی ویل چې یو ټول شموله حکومت به جوړ کړي. دغه وضعیت د حقوقي چارو کارپوهان اندېښمن کړي. دوی وایي مخکې تر هر څه باید دواړه ډلو مشران خپلو منځونو کې رامنځته شوی بحران حل کړي. د حقوقي او سیاسي چارو پوه او د کابل پانتون استاد نصر الله ستانکزی وایي
حقوقي لحاظ د دې لپاره چې حکومت مشروع شي، نوی حکومت په خپل کار پیلو کړي، نو هغه مراحل چې اساسي قانون او نور قوانین وړاندوینه کوي، یو مشروع حکومت دپاره چې تعلیف هم پکې شاملېږي باید ترسره شي. خو له انتخاباتو د نتایجو نه وروسته متاسفانه چې د سیاسي فضا داسې رامنځته شوې ده چې
د ولسمشری ماڼۍ لخوا په جوړ شوي کمیسیون کې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین هارون چخانسوري تر څنګ د دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري، په عامه او استراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار وحید عمر، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار شاه حسین مرتضوي او د یو شمیر نور اړوندو ارګانونو استازي شامل دي. اوس وکتل شي چې د لوړې مراسم کله او څرنګه ترسره کیږي او آیا د کورنیو میلمنو تر څنګ به بهرنیان هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر سیاسونو غونډه کړې او یو اعلامیه یې خپره کړې چې په دغه اعلامیه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتل شوي چې د کړکېچ د رامنځته کېدو د مخنیوي په هدف باید د انتخاباتو له پایلو ملاتړ ونکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لوی ولارو یو شمیر مسافرین او موټر چلوونکي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو نه ل پایل سرسام وضعیت بیخي بدل شوی او دوی بیل کومې ویری په دغه لارو باندې تګ راتګ کوي. د دوی له قوله پرون او نن ورځې پر لویو لارو هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی احساس کړی او نه هم د تیر په څیر د حکومت پلو ځواکونو او طالبانو لخوا پلټل شوی دی. امید زهیربل د کابل په کمپنۍ کې د هرات، کندهار او نیمرو څخه راستنو شویو مسافرو او موټر چلوونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
زاول مطلب د شپې د ولس بجې چې کوم طالبان د حکومت سره راته نه براوته او حکومت سره اوس ټول او تر سرکان تک لنسته مزوب صاحب
بشیر احمد نومیږي. د کابل کندهار پر لوی لارې مسافر وړونکي موټر چلوي. دی وایي وروسته تر دې چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پیل شوه، پر لوی لارو هم وسله وال خوځښتونه او تر خواهی د مسافرو او موټر چلوونکو ځورونه راکمه شوې ده.
برای شپې دولس بجې خیر خیرات انشاءالله اوس دا اوربند سوی دي. خیر خیرات نه هېچا نه دولت راولي نه طالبان درولي، خو چې ټول عمر اوربند موږ خوشحاله یو.
ګل محمد له نیمروز راستون شوی، هغه سیمه چې نسبت ناامن ده او ډېر کلی له لویې لارې د ناامنۍ راپورونه هم ورکول کېږي. خدای نوې کیسې لري. وایي پر ټوله لویه لارې آن موټر هم چا ونه دراوه.
بس دا پکې کړی چې مخکې به طالبان تلاشي او شی کوله، هغه اوس نسته. بېخي راته وه خلک خو اوس بیا بېخي راته. داسې زه وایم ټول عمر سې نو به خوند وکېنه سر د خلاصو دا ورځې اوو ورځې به نو څه سي.
د کابل هرات لویه لاره هم ډېر ځل د سختو نښتو شاهده وي. پر دیلار تلونکو مسافرو موټر چلوونکو وړاندې په زلونو نیوکه کړې چې حکومتي ځواکونه او طالبان زوروي. خو زبیح الله چې د یک شنبه په ورځ نږدې لس بجې کابل ته راستون شوی، دا ځل خپل سفر خوندي او د بل هر وخت په پرتله آرام بولي.
خو به طالب موټر ته پورته کېدی او تلاشي به کول، نو هغه کیسه نه وه. پولیس به پخوا دغه کوله، دا نور کوله، دا دښتې کې څه کیسه نه وه. بازارونو چې به رسېدو هغه کیسه وه، او په تراب کې هېڅ مشکل نه و، په دښته کې هېڅ خبره نه. دا خو اوربند چې ډېر سو ټول خوشحاله دي مسافرونه، تر موږ ټول افغانستان ټول ملت په دې خوشحاله در. دا خو نه یوازې مسافر یا موږ، په دې ټول ملت خوشحاله سي، اوربند سي، آرامي سي.
پر لویو لارو د امنیت او خوندیتوب دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړې وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پیل شوې ده. که څه هم په یو شمېر سیمو کې په ټیټه کچه د طالبانو د بریدونو خبر ورکړل شوی، خو دې ډلې ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو پر مهال وضع شوي شرایط روښانه دي. ازادي راډیو ته تېره اونۍ د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د تاوتریخوالي د کمیدو د شرایطو جزئیات ورکړل. د سرچینې له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډز نه کیږي، خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامي مرکزونه لکه قلی اردو او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي. طالبان به همدا ډول پر لویو لارو هیڅ ډول نظامي عملیات نه کوي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي. خو که چیرې طالبان کوم برید کوي، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه ورځې ده چې له شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د دې نیټې په پای کې به د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک او د افغانانو ترمنځ به د مخامخ خبرو دروازه هم پرانیستل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. بلخوا په خوست کې یو شمېر ځوانانو او ښځو د یوې غونډې له لارې د تاوتریخوالي د کمښت له هوکړې هرکلی کړی او هیله یې ښودلی چې د یوې غونډې لپاره دا هوکړه به په دې هېواد کې بشپړ اوربند ته لاره هواره کړي. دوی غوښتنه کړې چې د سولې خبرې د افغانستان په داخل کې ترسره شي او د سولې د مذاکراتو لپاره دې یو داسې ټیم وټاکل شي چې په هغه کې د ټولو قشرونو او مطرحو خواوو استازي ګډون ولري. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې سول او ځوانان تر سرلیک لاندې د جوړې شوې غونډې ګډونوالو طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمښت له هوکړې ملاتړ وکړ او له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې په دې هوکړې عمل وکړي تر څو یو بشپړ اوربند ته لاره هواره شي. د کرنیل همت په نوم یو ځوان چې حاضرونو ته یې د غونډې دیارلس مادیز پرېکړه لیک ولس پکې راغلي ول، د دې هېواد د ولسونو هیله یوه داسې سوله ده چې په هغه کې د ټولو وګړو حقوق ساتل شوي وي.
د خوست ولسونه د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې د سولې لپاره په تاوتریخوالي توافق شوی، وړ اړخونه په پوره احترام کیل اوسي تر څو د تلپاتې او نه هېرېدونکي اوربند ته زمینه سازي وشي. د سولې لپاره باید یو خاص ټیم جوړ کړل شي چې په هغه کې علماي کرام، قومي محور مشران، ځوانان، ښځې، مدني فعالان، سیاسي احزاب او د افغانستان ټول اقلیتونه پکې وجود ولري.
د هلمند ژوندۍ او محب الدین غورځنګ په نوم مدني فعالان د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه د دایمي سورې په لور یو ښه ګام بولي.
راټولېدنه په دې مورد وه چې دا اوربند شوی د اوس د امریکا ځواکونو طالبانو ترمنځ دا ډېر د خوشحالۍ احساس لرو موږ ټول، او موږ د یو مثبت پیغام افغان حکومت ته ورکو، ملاتړ یو تر څنګ ولاړ یو، موږ کولی شو چې دغه اوربند دایمي اوربند وګرځي.
ځوانانو رول دا دی چې دوی باید ټول له خپلو ځایونو راوځي او د دولت څخه او د نړیوالو سازمان څخه باید په کلکه دا غوښتنه وکړي چې نور موږ له جنګ ستړي شوي په افغانستان کې دایمي سوله غواړو، موږ سولې ته ژمن یو.
په خوست کې دریو تنو ښځو عابده سروري، وزیره سعادت او فاطمه افغان ویل افغانان تر هر څه زیات سولې ته اړتیا لري.
خویندو غوښتنې خو دا هغه دي ځکه چې دی زمان میړونه هغه ورونه یې ټول په امن کې ستلی کېږي، او دی ته به خپل حقونه ورکړی شي، دی به خپل زده کړې په مخ یوسي.
سوله حشد ضرورت دی د افغانانو لپاره، ځکه چې د څلوېښت کاله جګړې افغانان د هر نوع تاوتریخوالي او مشکلاتو او حتی غمونو سره مخامخ کړي دي.
ټول راټول شوي یو خویندې ورونه او ډېر خوشحاله یو. مونږ د طالبانو ورونه غواړو د سوله دې راشي، مونږ د سولې تږي یو، مونږ نور سولې ته نور صبر نشو کولی، سوله غواړو.
د طالبانو او امریکایانو د هوکړې پر بنسټ به په ټول افغانستان کې طالبان پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت په هوکړې عمل شوی او کومه ستره پیښه نه ده رامنځته شوې. د افغانستان په خوست، پکتیا، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ پیل د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښۍ او اتڼونه یې وکړل او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه.
نمغه کله زدی رادیو نوري په کابل کې د مځګر سلور بجې او دیر دقیقې شوې. سالی محمد سالی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا اوروي.
په هرات ولایت کې په کورونا وایرس د دریو کسانو د اخته کېدو مشکوکې پیښې تایید شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتنی ناروغیو د څنګ مشر محمد ابراهیم مسیم نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دوو کسانو وینه د نورې معاینې لپاره کابل ته لیږل شوې ده. بلخوا د فراه ولایت چارواکي وایي چې د کورونا وژونکي وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دوی پر سرحد ځینې تدابیر سنجولي دي. د فراه والي محمد شعیب ثابت ازادي راډیو ته ویلي چې د دې وایرس تشخیص لپاره یوه صحي ډله پر پوله ګمارل شوې ده. تمې کېږي په څو ورځو کې محمد اشرف غني د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ځانګړی کمیسون به د دغو مراسمو د وخت او ځای په اړه پریکړه وکړي، خو یې به سرچ نه د نوم نشول په شرط. ازادي راډیو ته ویل چې شاید د مراسم د پنجشنبه په ورځ جوړ شي. ایرانی چارواکو په وژونکو وایرس کرونا د دوو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې ورسره د مړو شمېر اتو ته ورسېد. دا له چین څخه بهر په دې وایرس کې رسمن کووید 19 بلل کېږي. د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل شوی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 515 اتیا مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. په ایران کې خلک د تیرو جمعې د پارلماني ټاکنو د نهایي نتیجو اعلان ته په تمه دي. اټکل کېږي چې په دغو ټاکنو کې به محافظه کار او افراطي کاندیدان تر نورو مخکې وي. په دغو ټاکنو کې د خلکو ګډون په بېساري ډول کم ګڼل شوی دی. د ترکیه ولسمشر وایي چې د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې میاشت په یوه سرمشریزه کې برخه واخلي. د دې سرمشریزې هدف په سوریه او د یاغیانو تر ولکې لاندې ادلب کې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیڅ داسې استخباراتي معلومات نه ګوري چې ثابت کړي روسیا د ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو په کمپاین کې مرسته کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د نجونو د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینین ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل اته لوبډلې لوبېږي. نوموړي وویل دغه لوبې چې نن د کابل د نجونو د فوټبال په لوبغالي کې پیل شوې 14 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د پارا اولمپیک دوه ورځې په یو ورځنیز پروګرام کې د ګډون لپاره نن جاپان ته ولاړل. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ورځنیز پروګرام د جاپان په ناګوای ښار کې پیل شوی. یاد ورځنیز پروګرام بعد په دوو برخو، بدمنتون او لامبو وهلو په برخو کې د شلو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون پیل شي. یاد لوبې د فبروري له 23 نیټې پیل او شپږ ورځې دوام کوي. او په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله ډېرې ورزشي لوبې لغوه شوې دي. د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې د دې هیواد ډېرې ورزشي لوبې یا لغوه او یا هم پرته د نندارچیانو څخه ترسره کیږي. د ایران روغتیا مسؤلینو ویلي په ایران کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو درې لوبې به نن یکشنبه پرته له نندارچیانو ترسره شي.
زموږ غږ لزدي راډیو نوري درنو اوریدونکو ناجی صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. لدی وروسته دوه اونیزي خبرونه د انصاف پلټه کې او ورکشوي اجزان یو بل پسې خبريږي. دا هم را سره واوري تربیه د الله پامن.
د انصاف پلټکی
یو چاغي پسې ورشه بل یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سند د انصاف پلټکی یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د پوهنتون یو استاد جمال الدین محبوبی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پوهنتون کې لسو کلونو راهیسې تدریس کوي خو شاوخوا لس میاشتې کېږي چې میاشتنی تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د استاد جمال الدین محبوبی او ورپسې به د لوړو زده کړو د وزارت د یو مسؤل خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکی
اوس به د پکتیا ولایت د پوهنتون استاد جمال الدین محبوبی په خپل ځان معرفي کړي او د ورپېښې ستونزې په اړه به ووایي.
نوم جمال الدین محبوبی د میدان وردګو نه تنګی دی منطقې نه. زه خپل د پکتیا پوهنتون کې مې قرارداد کړی و. د هر سمستر تم قرارداد کولو پکتیا پوهنتون کې استاد زما د اسلامیاتو استاد زما د دې ورته مې هغه کوله دا استادي کوله پکتیا پوهنتون کې. مشکل مې د پکتیا پوهنتون سم قرارداد کړی و چې هغه په مې د پسات باندې 15 روپۍ راکولې. مخکې په هر سمستر اوله کې دلې د دوه سمستر وځنډېدلې.
صرف دوه سمستر هم وځنډېدل؟
او دا دوه سمستر ځنډېدلې دي. وایي چې بودیجه نه ده منظور شوې. اوس بودیجه منظور شوله. اوس کوم ملګری چې په مارد کې حق زحمه ساتونه اخیستو د پوهنې په وزارت کې هغو ماشین واخیستل. موږ نه دي اخیستي.
نو دغه دوه سمستر څومره وخت دربر نیسي؟
دا دوه سمستر تقریبا څلوري نیمې میاشتې یو کېږي. څلور نیمې میاشتې بل تقریبا نهه میاشتې.
ته یوازې او که ستا غوندې نور استادان هم شته چې دغه حقوق یې نه دي اخیستي؟
ټول استادان استادان هم یو هغو سرمې مالي کړي. ولې بیا موته وایم ما د ازادۍ راډیو د انصاف پلټه کې پروګرام ته ځان کړی دی. دغو سره ما اړیکه نیولې ده. هغه به انشاءالله یو کار ورته وکوي.
تاسې دغه څو استادان چې یاستئ او حقوق هم ځنډېدلي نو هلته خو به د پوهنتون رئیس یې هغه سره هم تماس نه دی نیولی؟
هغو ته مې ورته وایي چې موږ به د مالي ادارې سره وغږېږو. د مدیریت محاسبې سره به وغږېږو. د ټولو سره وغږېږو. انشاءالله حتما مې تایق کوو. نو په سبا د نهه میاشتې وتلې.
اوس څنګه اوسم تدریس ته ادامه ورکوي؟
او که چېرې موږ ته دغه نور ماشین اروکړي حتما به ورکوو. دغه ماشین نهه میاشتې ماشین اروکړي بېرته به د راتلونکي کال دپاره د راتلونکي سمستر دپاره بیا قرارداد ورسره کوو. داس قرارداد به ورسره کوو. که چېرې موږ ته په هر میاشتې شي یا په څلو نیمو میاشتو کې یو ور ماشین اروکړي بیا هم قرارداد ورسره کوو.
د دې دوه سمسترونو نه مخکې هم تاسې تدریس کړی او په دغه پوهنتون کې؟
او تقریبا مو څلور کاله په پکتیا پوهنتون کې تدریس کړی دی. څلور کاله
په مخکینیو څلور کالو کې خو دا ستونزه نه وه پېښه شوې؟
نه داسې ستونزه نه وه. نه یوه ورې لږ وځنډېدلې خو رایې کړلې. بیا د که چېرې دغه ماشین موږ ته بېرته راکړي چې به انشاءالله موږ بیا د دې سره قرارداد کوو.
څه تمه چې درکړي تاسې اطمینان لرئ چې دغه ماشینه به درکړي؟
نه پوهېږم. اوس چې موږ خو زحمت ایستلی استادان یو. نم چېرته لاره نیولې. نم چېرته غلا کړې ده. نه مې غیرحاضري کړې ده. تنه مانا دغو څوارلس استادانو نور هم غیرحاضري نه ده کړې.
تاسې په اونۍ یا میاشت کې څو ساعته تدریس کوو؟
زموږ په هفته کې تقریبا 15 ساعته دي. موږ په هفته کې هغه قرارداد و د درس.
تاسې وویل چې د میدان وردګو یې او پوهنتون په پکتیا کې دی. آیا هره ورځ به تلی او راتلی؟
اغل تم وټوک نیولې و. اغل تم کوټه نیولې و. اخر شو پارسم غزاستان دمن نشم ټول دې جوب نه خورلې دي. دمن نشم دې جوب نه خورلې دي. و نه قرض بنه دي. ما نه نو په سبا ما شو کوي. اول خو یې چې دوه سمستر کوله کی دیم چې دوه سمستر بیا قرارداد وکړلو. بیا یې نه په راتلونکي کې اوله کیږي. خو تر اوسه دمن نشي شي بي دي چې موږ هغه تاسو پرند درو راسو تاسو مقامات پرې. موږ هغه به الله دی او تاسو دروایا.
خو استاد دغه ماشونه چې استاسي زندیدلی سومره اقتصادي مشکل سره مخ کړي
د دومره اقتصادي مشکل سره مخ کړي ما چې اوس هر څه تورته وای ما چې 200 روپۍ قرض راکای 200 روپۍ قرض هم نه وکړي ته چې زما شخره من نه پټه بای اخر ما وسوک 200 روپۍ قرض نه راسته کیږي دې په خاطر باندې وشي ته مو چیرې ته تاسو مو مجدل کوي مو ته موږ ته مو شنو راکوي رئیس د پنتون دی او نور دی لسنه ده نه نه مو موږ هغه کله امتحانونه هم واخیستل پسال امتحان هم واخیستو تدریس هم وکړو حضوري واخیستله محصلین هم اداره کړل محصلینو ته هم هغه خپل وطن ته هم خدمت وکړلو وروسته مو دا خو داسې نه دي چې اوبه یوسي
د انصاف په لټه کې
مونږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزه د پکتیا ولایت د پوهنتون له رئیس سره شریکه کړو خو د هغوی ټلیفون غلی و د دې لپاره چې دغه ستونزه ژر حل شي بیا مو موضوع د لوړو زده کړو د وزارت د وایان له مرستیال ښاغلي حنیف فرزان سره شریکه کړه د پکتیا ولایت د پوهنتون نه ځینو استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا دوه سمستره کیږي چې لس میاشتې دربر نیسي دوی هغه حقوق نه دي اخیستي په دې سکه ستاسو معلومات څه دي او تدابیر څه دي
تاسو پوهیږی چې هر استاد بالبته استخدامیږي د وزارت تحصیلات عالی په همکاري او هماهنګي په ټولو افغانستان یا په ټولو پوهنتونونو کې استخدام کیږي چې د دوی قرارداد په دوه ډول ده یو د شپږ میاشتو لپاره ده یو بل هم په یو کال لپاره ده موږ هر کال د دوی قراردادونه تمدیده و او هر پوهنتون چې نیاز ولري هغه شدی نیاز ولري موږ از قراردادي استادان استخداموو کله چې یو پوهنتون نیاز ونه لري مونږ نشو کولای چې د بودیجه د کمبود له وجه اساتید قراردادي استخدام کړو خو دوی که کوم مشکل په هغه دوه سمستر را پیدا شوه دی مونږ دغه موضوع سیرو او دغه مربوطه بخش سره شریکه و چې مشکل چیرته ده که مشکل په وزارت کې و حتما د موضوع ته رسیده کیږي کې زر په زره کې د دوی معاش حواله کیږي که کوم مالی مشکل نه وي یا تخنیکي مشکل نه وي یا د اسناد او د دوی په قرارداد کې کوم مشکل نه وي که دوی که پکتیا پوهنتون دغه استادان بغیر له وزارت تحصیلات عالی له هماهنګي سره دوی استخدام کړي وي دغه مسؤلیت بیا متوجه کیږي خپل هغه پوهنتون ته او رئیس پوهنتون ته چې دوی باید دوی ته ځواب ووایي او دغه د دوی مشکل حل کړي بیا هم دغه موضوع موږ سیرو پیگیری کوو او غواړو چې له مسؤلینو سره شریک وو چې اصلي مشکل چیرته ده که مشکل د موږ و موږ هڅه کوو ژر تر ژره دغه موضوع حل شي او دغه موضوع موږ جدي سیرو او دغه استادان سره هم غوښتنه کوو چې یو ځل دغه موضوع موږ سره شریک کړي ټول جزئیات ټول معلومات چې په کوم دلیل او په کوم وجه دوی تر اوسه پورې خپل هغه امتیاز اخیستل کړی نه دی او اساسي مشکل چیرته ده یا وزل بیا دوی ته زه اطمینان ورکوم که زر تر زره دغه مشکل حل کیږي او له دوی څخه غوښتنه د مونږ داده چې دغه موضوع یو ځل مونږ سره شریک کړي چې مونږ هغه اصلي چې مشکل ده هغه پیدا کړو او تر څو دغه مشکل حل شي او دوی وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي
په ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي او د حق زمایي استادان استخدامي دا خو باید وزارت سره هماهنګ وسی
ټول صلاحیت د وزارت لاس کې ده یا و دایمی استادان ده که اگه به قانون له طریق سخه استخدام کیگی او بلا قراردادی استادان ده چه دیورتی ها او ضرورت او دینیازمندی له وجه نه استخدام کیگی خب کلا دست استول زوی یا جدی نیازمندی وی یا اساسی استول تدریف لپاره وی دوی عاجل استخداموی که بیا روز دست مشکلات را پیدا کیگی و بیا هم همون دغه موضوع منابع بشری و مالی بحث سره شریکه و چه اصلی مشکل چرته ده او دغه دوه سمستر که دوی خپل احساسی امتیاز دوی ته ورکړل شوی نه دی او دغه سره هم د مونږ غوښتنه داده چې تر څو مون سره هم دا موضوع شریک شي چې هغه اصلي ستونزه چرته ده چې تر څو په رسیدګي وشي او ژر دغه موضوع حل شي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د پوهنتون یو استاد جمال الدین همدرد ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دغه پوهنتون کې لډېر مودې راهیسې تدریس کوي خو په وروستي شاوخوا لسو میاشتو کې میاشتنی حقوق نه دی اجرا شوی او د لوړو زده کړو وزارت د بیان مرستیال ښاغلي حنیف فرزان وویل دغه ستونزه به په تمامه معنا وسیړي او هلته به ډېر ژر قانوني لارې ولټوي خاغلی فرزان دا ژمنه هم وکړه چې که دغه استاد کولی شي چې وزارت ته ورشي او خپل ستونزه له دوی سره له نږدې شریکه کړي پوره مرسته به ورسره وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام بیا هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دې ونې کې هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځي او یا مو هم په خپلو سیمو کې نور کسان پیدا کړي دي چې د هغوی په اړه مو نشانې را سره شریکې کړي دي. مننه درڅخه کوم. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم اول دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د پیدا سوو کسانو په اړه موږ ته پیغام راستولی دی او نشانې مو راته ویلې دي، او وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه راواخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نو دوستانو، مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کړم چې د خبرونې تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار درسره آماده ولرئ، ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي، ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولای چې شمیره ولیکو. نو که چیرې موږ په هر پروګرام کې د تیرو خپرونو پیغامونه تکرار کو، نو نوې پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستانه وایي، البته دوی دوه دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراری، نو تاسو په دقت سره واورئ او شمیرې ولیکئ. نو نور منظم روم ورزو لمړی پیغام د کابل ولایت څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه واورېدونکي راستولې، ستاسو سره به شریکو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو می څنګه غوري ورته د زړه له تله خواږه سلامونه. ولی زدرانی ما د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه دلته اوړ کې دا زمونږ کلیوال پیدا کړی ده کنه، د نذیر په نامه باندې اوړ کې پیدا کړی و. هغه دلته راغلی ول میلې کوله کنه، هغه کنه دا اوړ کې تر پاتې شوی و. هغه زمونږ کلیوال سره وزدا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې ده. که هر چا نه نادرکه شوی وي، زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم 0 8 1 3 4. شمېره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم 0 8 1 بیا 0 3. دا مې شمېره ده کنه، د نذیر په نامه باندې اوړ کې دا شپږ پنځه کلو شاوخوا کې ده، کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې. که هر چا نه نادرکه شوی وي، نو زنګ دې وکړي، ترېنه خوشاله بسو. تر بیا د خدای په امان.
مننه ورجان. داود په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی، زموږ سره دلی دی کولی شي چې کله تلی وکړي موږ سره جاري کړې ونی شي په دغه شماره باندې 0 5 3 2 2 6 4. موږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. السلام علیکم.
دغه پیغام دی چې محمد داود په نامه باندې د نوزاد یو الک دی، د شپږ ځان چې کېږي په احتراج ولسوالۍ کې د بادار اکا په سیمه باندې وسېږي، که ار یو طلبدار یې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 3 0 5 8 4 1 5 0. یا شمېره په دې لرم 0 3 0 1 8 4 1 5 0. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. سلام شهزاده د من ولایت خبر کوم، من محمد انصاری. یو ورځ څنګه د سپیما کې تقریبا آزادۍ چې کوم پیغام یې شو چې د وروګ ځان لپاره تهران څخه موږ یو دوست تهران څخه موږ یو دوست د تهران څخه وسیږي د مالی په نامه د من ولایت د کډې د اصول د خنابات وسیدون کړي د شنوالي وسو دي. نو آزادۍ راځي هغه پیغام تقریبا بیا چې کیږي هغه پیغام یې شو چې د مالی په نامه زه په ایران کې وسیږم. دا پیغام دی چې وو بس من غوښ کړه دغه سړی ورسره یا پیدا کړي موږ سره په دغه اړیکې تماس ونه 0 5 0 3 0 3 0 9. او ورور مسلمان ورور ته به شیرینی موږ ورکړو. ډېره مهرباني به اوس ازادي راځي چې موږ دلته ورکړو. دا د چا د پیغام مو سره په تماس شت کې او مسته ته باید فار معلومات راکې. مننه، سلام علیکم. حتی زلا حکیار خبره کوم، دلته یو ډېر سپین زری سړی را سره ناست دی د موسا کلا. مزدور دے خود خبر نہ دے پیسے نو زبردست سړی درواسه او تا شه بخبر ور سره دغه وکي خبر ور سره وکي نو چې څومره همکاري ور سره وکي نو بس وي. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس په هم ستاسي هغه پیغامونو په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل اورکو دوستانو په سیګرسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه د بابا جوړ سره څخه درسره په تماس کې ام. زما یو ورور دی اینه دین نومیږي، د تندلو څخه دی د یو میاشت تقریبا کې چورکتی هر چا ته کې پاره باندې معلومات دي. ما چې په دغه شمیره باندې زنګ وي 0 00 2 4 3 6 1 بل شمیره ده 0 00 2 4 3 9 3.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زه عبد الباری بهار د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ماما د اتلس کال کې چې د هلمند د مرجع ولسوالۍ کې نادر کستوي دی. نمی حسین دی، د پلار نمی عبدالحد دی، شی اصلی زای شعبان دی، د واشیر دول سوالی دی، د تلس کار کیری شنا در کسوی دی. هر مسلمان بور که پا آر معلومات لری مدنی ربانی دی مخ دی مرسر یا جا زادی را جو سر غام سو که او یا جا مرسر پا دغش می رو علی که وینیسی کپر وات پینده و اتا و
ما یو زی ورکتی کنانا با امید تقریبا دو الاشتیار لسکال عمر لری دونی ناس چی چیزی چی دختل خور سنا دارا کدی کار مسلمان رو باز ما یو پیغام آوری یا دی اختر با پیغام آوری ما تجی پا درش مارا بانگی زنگی سپر اویا دورش ویشت نسخوش بغاچا شمارا یو زل بیا سپر اویا دورش پیغام نشر کی.
السلام علیکم، ایمان العامر اور آزادی کارکن کو ٹول ڈیر ڈیر سلام نوائی. ما یو زوی دا آسانی نوم دا او اتکاله کیږي کنا درګر خپل ډیر خپایم اتا چې دل وږی مې د سروانی تکلیف لرم پریشان یم خپایم کس می خراب ده اور ته مولا ته خراب ده کور کې ټول ته پریشان یم دا که ار مسلمان ورور ته معلومات یې دی نو مونږ ته دې خبر راکی او د ازادۍ را ټول کار کوونکو نه یو جان مننه دا د یو څو پیړې ته خار کی یقین دی وسه خپل سنگی دی سړی طبیعت نه بيخي جد ورسي خوب نه راځي پریشان یم خپه یم جګر خونه اوس کمډي خو یې مړ دا چې ژوند دی سړی دی ورې کی وو کله نه ته وس کله سړی دی ورې کی دا ډیر نه ممکن خبر ده دا غاته کال کی پریشان یم خپه یم جګر خونه یم خوشماره ده په دغه سماره دی مونږ ته زنګ وای وسو وس پر آتا یا تینځه لاس شپږ ولاس ده هم تکراروم پر آتا یا تینځه لاس شپږ ولاس سلام به احترام
ز سیف الهادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالی نورلام صاحب درې ثروت د کلی اوسیدونکی یم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې د خپل تره چې محمد نومې ده هغې له خوا په کراچی ښار کې غږ کړی شوی وه او چا ویل چې ملکړې ده چا یو څه ویل او چا بل څه اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري هغه تره محمد هم مړ شوی دی نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ازادي راډیو او همکارانو نه ډیر ډیر مننه
بلیا السلام علیکم زما نوم برتلا دی زدا کندار ولایت ارغنداو تاسو سره پکر شم زما یو نسکه دا کازی مو د سیمولانو میر دا ولس کال دی دا سابق تقریبا خبره صحه د کور صحه د غدری سره ورته کې څنګه درکه دي نو کار مسلمان ورو ده فار معلومات ولې د مصر په دغه شمیره په کار شته سي پراویا درې سوا شپږ 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 سلوي شا چې نورم د شای تا وخت نه سم ده لاته ما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمالنګ فکری د علمون ولات در سره په تماس کې زموږ په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د سپین زوس کاله عمر لري د اساس د تکلیف له خوا څخه وروره نه درک سوي دي د علمون د ناری سره د سوالي نه درک سوي دي دا د ټلیفون شمیره د چا ورور لري د درې میاشتې کې نه درک سوي چې پر و دوه واره چې پر شپږ دوه دوه واره نه بیا و بیا شپږ دا کار شارې دلې وره یا چا پیدا کړی دی دا معلومات راکې دي چې اساسي تکلیف له خوا څخه خبر ورکړو سلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو مادر سلام زه د مېمنیا د ولایت د غیثان د ولسوالۍ او د غلچین د کلی م یو ورځ لرم په نامه د داوود ادور اسکاله کې چې ورک لري د څخه وته کته د لون شاري د فدغه نامه کار سره درا کولې یا د مې د ژوند دی په دغه شماره د زما سره تماس لري چې ورونه دي اره او عظیم فل او ترجمان پلان د جمعه د ولسوالۍ اسکاله ورته د نامه د مې د دا ښه خېدې پرېشان اند کډاغه سړی د خدای واجب و چې درته ویل لري د امره د ژوند په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي 0 0 4 1 0 3 2 5 5 په دغه شماره کولای زما سره تماس ونیسي او بل وکستا په نامه د ګل احمد المال او لسانی د ډاکټر خېر د کلید د محمد وراره دی د نظام په شپږه باندې د کوره د شول په باندې تر زم شول خو په لوم په بغلان ته مې څه د پیری تکلیف هم لري مې ترې بوله باندې لګي بوله دا تکلیف هم لري کله چې هرڅه ارزو هر څه کې درا کولري په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي 0 0 4 0 3 2 5 په دغه شماره کولای شي زما سره تماس ونیسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
Thank you.
السلام علیکم دامر سر خبر کوم لاور سوی رور دی پنامه د الحبیب دی وګورو کوم دی نو کې تور کالی دی تور کوچ دی نن شپه زما خبر چې وکور وتلې دی راز چا سره معلومات دی زار اور سره چې دی یا په خبر وي دا نمبر دې سره اړیکه ونه شي
الله دې مرسته وروره. مننه چې پیغام ورسولی وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروګرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای پامانۍ غواړم ووایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي، همکاري کوي. دغه څخه هم مننه کوم. تر بلې خپرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.